پیښې ډېرې دي.
امنیت هلته نشته، هغو سیمو کې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په همغه ټاکل سوي او په پلان سوي برنامو له مخې نه هغوی ته واکسین ورتطبیق سي، دا یې لامل دی. نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې مونږ په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم مونږ د امنیتي د لا زیاتو ننګونو سره مخ سو. ځینې سیمې چې مونږ په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیقېدل، په منظمه توګه هغه ماشومان چې مونږ د هدف ول ټاکلي وو چې هغوی ته واکسین ورتطبیق کړو، ان تقریبا تر 95% مونږ هغه ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او هغوی ته واکسین تطبیقاوه. اوس له بده مرغه په دغو سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې مونږ یې غواړو نه تطبیقېږي، یعنی دغه د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کمه سوې ده. سره له دې چې دغه پروګرام مونږ د سی بي طرفه ساتلی دی، دا د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بي طرفه ساتلی دی، چون دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه مونږ د تل د غوښتي دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي څو د ماشومان نو ته واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا مونږ د دغو ننګونو سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان، په دو ځایو کې هغه پوښښ چې مونږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي، هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زمونږ د خندو سره مخ سوي.
لېخونه امنیتی مشکلات دي چې ځینې سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي، له بلې خوا موږ داسې کسان هم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي، ماشومانو ته واکسین نه لګوي. اوس دغه پیښې رامنځته سوي، تاسو به حتماً دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي او کتلي، دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرنز یا مرګ سره مخ کې؟
بلې، مونږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی، او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یوه شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې مونږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده، کله چې کوم ماشوم په اخته سي بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلج کیږي، او فقط او فقط یوازینۍ لاره د دې ناروغۍ د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورسیږي تر 5 کلنۍ پورې. خو بیا هم دا غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، بیا پس له هغې داسې کورنۍ چې د دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېره یو بدمرغه ناروغۍ ده، ماشوم یې د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ سه، بیا دوی همکاره سوي دي د دې پروګرام سره، د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تلی دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولی دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي په دې برخلیک کې ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د یو کورنۍ و چې هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و 15 نونې وي، د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر ورته ګران و، داسې پتلی و ده او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسوي، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ همدا هلک ماشوم اخته سه،
یعنی چې دوی ساته
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې.
بله.
اوس هغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غې کې اخلي، زینورو کورنۍ ته وایي چې ما دغه سی غفلت کړی و، دغه غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسو دا غفلت م کوي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه پولیو واکسین خو 2 ساعت کې ماشوم ته ورکول کیږي کنه، څو دورې باید دا واخیستل شي؟ که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناک ناروغي ده. اوس درته وایي چې دغه 2 څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړه، تر 2 کلنۍ پورې څه رقم باید تطبیق شي؟
شعار او غزمنګه هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 5 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې، په هغو سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته دوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړوو هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري هلته دغه 15 یا 4 واره د خلیل طریقه نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین خصلسې دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هغلته هم موارد مشخص سوي دي او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څرنګوالی داسې دی چې په پیل د دې کال کې د متخصصین او کارپوهان د دې واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې ښه تجارب لري د پلان جوړولو لپاره دوی سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره 9 کمپاینه حتی تر لس کمپاینو پورې موږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سي. یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمیونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه سي، د دې ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمیونیټي د ماشوم رامنځته سي. نو تر لس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دی ستاسو ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغي په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېر خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکي اغه په څه رقم سره نوښتخته کوي؟
حقيقي اخلم رئیسو ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک د دسکاکو حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی ماشومان د روغتیا په برخه کې هڅو هاند وکي، کورنۍ دې ته ډیر مکلفیت دي دیني دی اړخنه. کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي چې د سیو ناروغي د چتلپاتې فلج ماشوم تر امسته کې حتی سبب د مرګ د ماشوم کېږي، دلته یو لوی ستر جفاده د ماشوم په حق کې وسوه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه تاسو.
باندې اوسې. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دنکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلامونه. آیا داسې کسان مولیدلې چې بلرنې هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولی نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امرا ور کابل ته. دا ټول د قوم او خاندل وای دغه زین ولی لغمان ته نو وړي چې دل تراول
دو دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي؟
څوک په پیسې لري، څوک بینه لري، دا موټر دی دی د انتقال ترغه جاي.
او آیا په اسلام کې د مړی د خخول په خاطر ځانګړی ځای شته کنه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو زین بل ځای ته کوم شرع
ترنور دنکو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنی لري، که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړی وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر مناوریدونکو، با په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځانته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې